آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. د دې اونې په خبرونه کې نږدې ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ښه شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړي، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړي.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرېږي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعري ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ دي، د واورو له نڅا سره سترګې غړوي، او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې راسره شریکوي. د دې شعر ژباړه: دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم ځنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. کال د ټول کال تیاره ماښام دی، آس مې سر څنډي، ګړنجونې د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پوښتي تیروتنه درنه شوې. یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کېږي، خوشمنه مې ده کړې چه عمل به پری کوم، در خوب مخکی به اوجده لاری و هم، در خوب مخکی به اوجده لاری و هم. دلت پشیر که در زنگل چشتن لزنگل سر ارتباط لری، واور حسک آمزک سر وصلوی، آس لقیزی سر ترلیده، شاعر له معشوقې سره چې غالباً په کلي کې ده، خدا ټولی اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي. څنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډیرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده. ښه ډرامه چې لیکوال یې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي راښکاره کوي. په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهوره خبره ځای شوې ده. دی وایي څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولی شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نه شي لېږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کیدای شي که نه.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق واوسي، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی هغه دی دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزن پریښی دی، رقم پریښی دی. فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو د یو دیوی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څرنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوی شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا به ور را سره ومني که نه، خو ما خپل د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بخښې یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستلي دي او نور بیتونه مې د بل ځه د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخښې دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلې او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خو هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خو د فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی رښتیام چې ډېر ښه اثر دی، خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم مخره دا خوشته په خیام کې، خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خو نه دی خو په ترجمه کې ضعیفه شوی ده.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وای شعر هغه څه وای چې اواز احساسې دای شي تشه کېدای نه شي. د شعر نړیواله ورځ د چومې پورسته او دا ورځ یوازې د شعر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیسته شعر تر سیاست مهم ښکاري. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي، په تاریخي پیشه بدلیږي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلیږي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شعر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کیږي، ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوي لارې ولري، نوي کړکۍ پرانیسي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعري کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي. د وخت په تېرېدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي. نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپله شعر زه خپله تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړیو وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی، او ایما ځاني تجربو به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالته راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول د چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي. نو دغه تغییر راغلی دی کی
له حمیم جلالجی څخه مننه وسم، یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجی راډیو ادبی مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړمه، په د ساعت عقربې په استراب د کړمه، که تر نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړمه، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړی کور کې پروت کتاب د کړمه، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړمه، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دې کړمه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چوب شوی غږ په ټولنه کې خپور کما تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو صرف د خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپله هم د دې محدودیتونو یوه قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله وه، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی، لګیا دی سړی. لما قلم لما کتاب اخلی، لګیا دی سړی. زه یاده کوریم یاده کوریم یا په عقل کما، زه یاده کوریم یاده کوریم یا په عقل کما. ما ته کفن ما ته حجاب اخلی، لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده. زه په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلومه کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخه غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي، لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي، لګیا دی سړی. د ښار قاضي د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضي د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي، لګیا دی سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغیزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی، کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وي لیکو، ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره مطالعه لکه کوم فرق مجبوري انسان مختلف ځایونه ولولې ریسورسز ولولې تربیه دي غنو ریسرچ شي چې جوړ کړم د ریسرچ پیساب ما د کله دا وستلم اول ما باید ما خپل ځین کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای د څېړنه مې خپل ځین کې بشپړه سم بیا ما کولای شم چې زه غواړم کمپیوټر کې وری کوم لکه بشپړه د تستر د کاغذ پر مخ راوړم شي ما تعلیم نه مسته دی دا به یو څه یو تیس تاسو دا احساس ماته زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې هم جوړوي ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی هغه بایله چې وه هغه څه چې وبایلل شول زه له هغه سره مخ شوم زه ترې تښتم او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه یې شمېر کړي
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېره شاعري
وکړئ نه یم چې احساس پرې پرېږدم نه پوهېږم څه ډول ده ته مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي
یوازې مایوسي نه ده دا په یو معنا پیدا کوي کنه لکه چې چې انسان خوږیږي او بای دی او دلیل ولري دا چې دی له جوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان خوشمون
او بخښي فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کې ونه کتل شي
د دې راځي په پښتنه کې زه د یو فات په توګه نه غواړم چې تاسو څنګه لږه چې دا یو زه د یو فات په توګه اس ما ټول وی وان په باندې مخ واوخت زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربه ورکې هم زه خو د امر درد ورکې هم کنه په شخصي لحاظ هم په فردي لحاظ هم زه څنګه له هغه څخه دا یو جان ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه ومه غلطه ما په څیر بولې ده چې کوم تا د ولې مو تخیر را مست کې دې څه د وتر به نه یم زه نه پېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څوک څنګه دې په اړه چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دا وخت تجربه برخه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلی او نورو هیوادونو تتللی او هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کوم څه شی دی باید سی وی دی سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل دی زه په خیر یو څه وخت تر کېملم هغه اندیار چا د رغېدو د اچا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت احساس کوم لکه یو انسان د پیغام زلې تدیر یم چې ښه خبره نه ده هغه د کوم شای خبره ده چې زه پوسټ کوم نه لرم کنه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زه چې کابل کوم ما یو څه خپل خونه کې شي د تلیفون دې کله چې ما شي نه لیکلې زه چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوم خلک کې لیکلې اکثریت شي نه خپل خونه کې کله کله چې زه نه لیکلې کوټې نن بل چیرته وو او ما ته د شعر کوم احساس هم راغی. ما خیته نیمایی لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخت شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په ځم پام کړی ده، د کسانو ته، د حیوانات چې کسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي. هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې. او د همغه یوه صحنه د ټول عکاسي، د همغه یوه صحنه د ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دي چې هر دي. شعر عین نه څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی.
تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای، زه چې کله په بیروت کې اوسېدم سهار وخته به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، له یخوا سې به راتلم، نو هره ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سومه، و بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول، نو عادت شک نسته.
بالکل دغه خبره ده.
او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نشي لیکلی. یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده،
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کوي، تر اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن د اقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکي، نه دوامدار څو ګل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي. مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شیری، کار څومره بیکاره شیری، کار څومره کمزوری شیری، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي. خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې فن ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له اخلي خپلواک څخه مننه. د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام یې لاورولی دی. دا یو له هغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی، یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي، خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شای شعرونه ولیکي. د څا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبی تور خط می رسی گی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا هم دا خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایره دا اوزلویا اوزستارا دلت چرنگا ایسارا سوڑا دا دایره دا اوزلو یا اوزستر دلت چرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ور سر چرخی شینکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی الوزی نسیگی مکمل دایره ور سر چرخی او زلو یا وزستر وڑکی دایره یوڑم زنو کان خورم زمی زان خورم یو خاش مرغی الوزی یو خاش زرد زلیگی زی چرخیگم زورکیگم زی پتاکی پاتکیگم زی سرخیگم زورکیگم زبتاکی باتکیگم
لذوان منل شاعر آغل خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیدا او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چ په اختر کې به بیرته له خیره سره و نس غونډه پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسؤول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خپره شوې ده. له اغلې ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمې په ګڼه کې لاندې مطالب خپاره سوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د وی ښځې په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په هدف وړاندې سوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اغلې ژوند څخه مننه. د اقرا مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.
یانو زار زار دی قبول یانو زار